په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شپې د خبرونې دوه نیمایي ته ورسیدو. وړاندې د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلې دی. د طالبانو سترې محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یک شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. د کندز په خان آباد چاو کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلی او درې نورې ټپیان کړي دي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطینی بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوته زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرسته راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کال سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګا موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدلی چې دا موضوع رسنۍ ته کړي و.
دواړه خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتسي پټه پاتسي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې پکار دی چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو آی او ایم او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و، هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډيري هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې دوی ته بار خبر نه کړل.
طالبان یې غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاکټ سپیروه د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټي ټي پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی، بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شوي افغانانو خخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نام ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بلاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منځوي سي، هم به طالبان منځوي سي، هم به دوی منځوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا تر سره شوې دي او زمون تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیره محتاطو الفاظو سره مخکبه لار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې د نن په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توند خبرګونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وستاکل شوې اصلا دا حیات به طرفه نه ده، متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټول دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد پاول او رزباندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغه پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې همدا چپ پاتې دي. که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه افغانان به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په سره کم ته وکړي که چېرته دوی نه بېته بدل اخلي، خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي، یوازې د تهران زندانونو کې 2,215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو، او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منځوي شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي، او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ او دا خبرې ډېرې دي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دې د نوي فرمانونو چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپی ولی چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تیره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي، او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو، او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله جګړه ځندولې شوې دی یا غیر فعال دی او په تاسو ګورې دا پاکستان خبر نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې روسو چې څومره غونډې شوې دي ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړی افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و تاریخ روسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه په سپتمبر په هغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا غي نه پس دا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او بشوي او بیا د جولای د پکې د اوم د دې کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو و نو ټول کې ریته بل نن نه د ورک شي خو هغه غواړي ځکه چې په هندستان کې کړی شو و نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې و خو دا ما خیال چې دا یو د پاکستان نه ده د سمره چې غونډې سره د دې چې ځنې هوادونو طالبان سره د اړیکو د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي
افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او لامدې عمل دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي یاد سازمان ویلی د بشری پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخله 3 پیښې ثبت کړې دي د اداره وای په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 8000 لاسوهنه کړې ده نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشری مرستو رسولو نه کارکونکو هم نیول شوی دي او درې تاسیسات په زور تړل شوی د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواکه دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلوانو د فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې تیرو 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,079 افغانان له خپل هیواد وتلي او ایم وای دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرخو له یو لس ساحونه راټول کړي چې شاوخوا یو نوی زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي
متاسفانه د طالب له راتک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه زمونږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمنګ ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده د دې ترڅنګ بیوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پریږدي
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترې شکول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان له افغانستان نه له وطنه وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو، هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندېږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسډۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو سره په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواد ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورسې یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسو چې یو وار یو تک تک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو، له ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دی، نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لویې جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټي، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیز رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې بحثونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم بي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسین زی په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومن چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کوي، ورسته یو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کیږي، خو لدې پیغام سم دستي ورسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکی برخورد ورسره وکړ، موټر ته واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم لزان سره یوړل. خو دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو لامل د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او د په هیواد کې د خپلو لیکنو لامل ډول ډول ګواښونو نه راتیر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کیږي. خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلې که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چیرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یو ځای یو وړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوایتی من یهود را غلیو. اسلامی امارات مشران نمی غوختانه لکه چیر تا من اندوانی خوراته اوی چی وزو دی ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کارو نم را کری چی کارو رخ کارا کم کنه وی ویلاز دی سالور تارا پخلاس لاس پلاس تو در سرتازان در منی ملکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویرې خې چې د خلکو لوې اختیار لري. او په ټولنیز رسنیو تیر ونه دوه نوري ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یو کې طالبانو ادعا کړي و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلامي قبول کړي. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضه د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پر لپسې د خارجانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړي ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړي. خبر شوی ویډیو کې هم خود لکی چې د امر بالمعروف محتسبانو په جمعات کې د بهرانیانو یو ډله کې نو یو طالب کلمه پر تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبر شوی د چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځول او شیندل دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فرمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام د چي درګرد خارجان په مینيږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله خپل ولست سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرانیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشاليږي او په خپل خلکو یې رحم ناراضي خو د دې ډول غږ به ډیر وروسته ووري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څور سره کوي او لکړه نه تنگ ترغلي ولست څور سره کوي. بل خو د ټولنیز رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیکولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیز رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو خزي پریکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مو دا ځل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله ل کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکال رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې خوچ بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفہ وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي، د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیات نه وي خو دنګواله به